وعلیکم السلام اومه مصطفی صدیقی په دې هیله چې تب ستړی سوی نه وي د ازادي راډیو بل یو ساعت خپرونه پیل سوه چې تر 9 بجو دوام کوي په دې خپرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د بګرام زندان مسؤلیت نن له امریکایي ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي د ورکو ایزنو او دوستانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې راځي خو نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي اوس له محمد قاسم سلیمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري
سلامونه مهرکلی کوم په سر کې پام وکړئ مهمو سرچکو ته په پکتیا کې وی چاودنې نن سار یو کس وژلی او دوه تنه ټپیان کړی دي ټاکل شوی ده نن رسمن د بګرام زندان مسؤلیت له امریکایي لوري افغان حکومت وسپارل سي او په نړیوال خبرونو کې اوري چې پاکستانی چارواکي وایي د دغه واده امنیتي ځواکونو په شمال لویدیځ کې د څه باندې دوه اونۍ له جګړې وروسته هغه طالبان په شاتم بولي چې له افغانستانه وراوښتي وو ده هم بشپړ خبرونه د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن سار ونی می بجې 14 نسوي د ګردیز شهر د مرکزی روغتون مسولان وای چې لپیش څخه دوی ته د وطن ملکی مړی او دوه ټپیان ورولل سوي دي امنیتی چارواکي هم ادا پېښمنی په دې اړه جزئیات په ورسته درته خبره سي ټاکل شوی ده نن په رسمي توګه د بګرام زندان مسؤلیت له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سي د بګرام زندان چې د افغانستان د ګوانتانامو په نوم هم مشهور دی پکې د تیر یو لس کلنې تروریزم ضد جګړې بندیان ساتل کیږي د افغانستان د محابس او توقیف ځایونو عمومي مشر جنرال امیر محمد جمشید د ازادي راډیو ته ویل چې د دې زندان د مسؤلیت اخیستلو ته تیاری نیول سوی دی
تبن د ودانیو په برخه کې یو څه ستونزې لرو نور په مجموع کې د بندیانو د ساتنې او محبسداری سیستم باندې زموږ کار کوونکي بلد دي دا برخه چې امریکایان یې مسؤلیت راکوي له ټولو تاسیساتو سره یو ځای افغان لوري ته سپارل کیږي
ولسمشر کرزی افغان حکومت د بګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیرورز د میدان وردګ او بامیانو پر لوی لار لای موټر څخه 15 تنه مګړي کښته کړي او په ډزوې وژل دي د چارواکو په خبرو وژل سوي کسان ولسی خلک دي د میدان وردګ د والی وایان شاهد الله شاهد وایي چې وسلوال طالبانو دغه 15 کس مسافر په ملاخیل سیمه کې له موټر کښته کړي و چې ورسته جسدونه په کوټه شیرو سیمه کې ومندل سول د دې پښه مسولیت تر اوسه چا نه دی خسته د افغانستان د هوایي ځواک مندانان ولسمشر کرزی ته ویلي چې دوی د پیوړی هوایي ځواک د لرلو لپاره په بیلابیل برخه کې اړتیا ولري چې تر اوسه د ناټو لخوا نه دی پوره سوی د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنۍ ته په ویلامی کې ویلي چې په دې اړه د ولسمشر کرزی او د ملي اردو د عالی رتبه منصبدارانو ترمنځ په غونډه کې بحث وسو په ویلامی کې د افغانستان د هوایي ځواک د قمندان تورن جنرال عبدالوهاب وردګ له قوله ویل سوی دی چې دوی د یو پیوړی هوایي ځواک د لرلو لپاره ترانسپورټي حمایوي او کشفي الوتکو همدارنګ په جنگي الوتکو کې دفاعي سیستم د جنگي بمبار الوتکو راکټ وشتونکو دفاع هوا او درادر سیستم ته اړتیا لري او دا هم د سیمیونړۍ څخه د پاکستان دولتي چارواکي وایي د دغه واد امنیتي ځواکونو په شمال لویدیځ کې د څه باندې دوه اونۍ له جګړې وروسته هغه طالبان په شاتم بولي چې له افغانستانه وراوښتي وو پاکستانی چرواکی جهانگیر اعظم وزیر ویل دغه جګړه په قبایلی سیمه باجوړ کې سوی او په نتیجه کې سل کسان وژل سوی چې اتیا سختریزه وسلوال اتلستانه ملکیان او اتیا دولتي سرتیری دي راپورونه وایي دیرلس پاکستانی سرتیری لا درکدي او داسې اندېښنې شته چې شاید طالبانو په ولکه کې وي وزیر ویل په زرګونو خلک چې د باجوړ د سالارزي سیمې په سرحدي کلیو کې په جګړه کې راګیر پاتې وو اوس وتوانېدل چې نورو ځایونو ته ولاړ سي کارپوهان وایي د لومړی وار دی چې په افغانستان کې ډېره پاکستاني سختدریزه وسلوال پاکستان ته وړي او هلته د پام وړ مودې لپاره سیمه په خپل کنټرول کې راولي وروسته تر هغې چې پرون د عراق فراري مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د مرګ په جزا محکوم سو په دغه هېواد کې تر سلو زیات کسان په بریدونو کې ووژل سول تحلیل کوونکي وایي داسې نه ښکاري د بغداد د شپږ ولسوالیو په ګډون د دغه هېواد په دیارلسو ښارونو کې هممهاله بریدونه دي د تېر ماپښین له حکم سره کوم تړاو ولري د هاشمي د دوسیه له اوږدې مودې روان وه دی د شیعه صدر اعظم نوري المالکي سابقه دښمن ګڼل کیږي کله چې د شیعهګانو په رهبرۍ حکومت دی په 150 بمې حملو وژنو او د 2015 او 2016 میلادي کلونو ترمنځ په بریدونو کې په لاس درلودو تورن کړ هاشمي څو میاشتې وروسته ترکیې ته وتښتېدی د پرځان لګیدلې تورونه رد کړي او د عراق حکومت تورن کړي چې له قضایي ځواک څخه په استفادې غواړي سنی مخالفان وځپي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په ستر ښار حلب کې د موټر بم چاودنې لشتر لږه 12 کسان وژلي او 30 تنه ټپیان کړي دي. په ټلویزیون کې د اوروژنې موټرونه ښکارېدل چې د اور د مړه کولو او د ژغورنې کارکوونکو له ویجاړیو د خلکو د ژغورنې هڅه کوله. لا چا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دولتي خبري اژانس سنا تروریستان تورن کړي او دا هغه اصطلاح ده چې رژیم یې یاغیانو ته کاروي. د 3 میلیونه نفوس لرونکي حلب لپاره جګړه چې یو مهال د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ مهم سنګر بلل کېدی د رژیم مخالف لوري لپاره ستونزمنه ده. د سوریې په شمال کې د ترکیه پولې ته څیرمه د دې ښار له لاسه تلل به مخالف لوري ته یو ستره ستراتیژیکه بریا وي. د مالی پوځ وایي هغه مهال په یو موټر کې 14 کسان وژل چې د دیابالی په وړو کې ښار کې د تلاشۍ یوې پوستې ته ونه درېدل. دا ښار د هیواد په مرکزي سیګو سیمه کې پروت دی. ویل کېږي په وژل سوو کې ځینې د داوا په نوم د محافظه کاري فرقې تبلیغیان وه. په دوی کې ځینې د موریتانیا او ځینې د مالی وګړي دي. د کسان په یو غونډه کې د ګډون لپاره پلازمینې باماکو ته روان وه. تر دې مخکې رپورټونه ویلي وه چې لږ تر لږه 11 سختریز اسلام پالي وژل سوي دي. حکومت وایي د دې پیښو پلټنې کوي. د داوا فرقه اصلا په پاکستان کې پیدا شوې وه او په لومړي ځل په 1990 لسیزه کې مالی ته هم خپره سوه. په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید میټ رامنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لویه ناکامي دا ده چې ایران یې له خپل اټومي فعالیتونو ونه سو ګرځولی. د په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره سوه ژمنه وکړه چې که انتخابات یې وګټل نو په دې اړه به یو جلا لاره انتخاب کړي.
خو البته د ولسمشر اوباما تر ټولو لویه ناکامي هغه ګواښ دی چې امریکا او نړۍ ته مخامخ دی، یعنی اټومي وسله لرونکی ایران. ولسمشر موږ له اټومي وسله لرونکي ایرانه لرې نه بیولي. په حقیقت کې ایران د وسلو ترلاسه کولو ته نږدې دی. تر هغه وخته ډېر د اټومي وړتیا لرلو ته ور نږدې شوی. کله چې دوی د ولسمشرۍ څوکۍ اشغالوله، زما په اند د هغه د بهرنیو چارو په تګلاره کې دا تر ټولو لویه ناکامي ده.
رامنی دا روښانه نه کړل چې د اسلامي جمهوری ایران په اړه به خپله تګلاره څنګه سختوي. د غرب تر دې داوی وروسته چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کوي ورسره خبرې هم درېدلې دي. رامنی دا هم ویل چې د افغانستان په اړه به هم د امریکا تګلاره بدلوي، خو لږ تفصیل ورکړ. البته نوموړي د اوباما ستاینه وکړه چې د القاعده مشر اوسامه بن لادن یې وواژه. او الجزیره تلویزیون ویلي انټرنیټي غلو په یوه اونۍ کې دوه موار د دوی پر انټرنیټي نظام حمله کړې ده. دا تلویزیون چې له قطر څخه خبرونه کوي وایي چې انټرنیټي غلو د دوی د موبایل ټلیفون خبري سرویس هدف ګرځولی او د سوریه په اړه ناسم خبرونه خپروي. دمشق پلوی ډلې چې د سوریه برېښنایي پوځ نومېږي پر ټویټر یې سمدستي د یکشنبې د ورځ د انټرنیټي حملې مسؤلیت ومانه. په هغه ناکره موبایل خبرونو کې چې استول سوي یو دا هم دی چې د قطر صدر اعظم له قاتلانه حملې روغوتلی دی. انټرنیټي غلو تېرونې د الجزیرې پر ویبپاڼې هم یوه سوریه پلوه بیانیې خپره کړې وه. قطر د سوریه د رژیم سخت مخالف او د یاغیانو لوی ملاتړی هیواد دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:30 سوینن دوشنبه ده. د وږي اسمبلی 6 سپتمبر. د بګرام زندان مسؤلیت نن له امریکایي ځواکونو افغان لوري ته سپارل کیږي.
دا افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهمه موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تحقق په لاره کې یو ډیر مهم ګام دی.
د وردګ او بامیان پر لاره 15 کسان چې دولت وایي عام وګړي وو
ملاخلو په سیمه کې دا وسوال د موټر نه کیس کړی او نامعلوم فارې بولیو یاره ساوې په شهادت رسولي.
افغان سناتوران په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني ورځپاڼو او اخبارونو پر ویش اندېښنه څرګندوي. دوی وایي په دوه خبرونه کې د افغان دولت پر ضد تبلیغات کیږي.
اخبار د پاکستان د خواز راځي د افغانستان خاورې ته او په هغه کې د افغانستان د خلکو سره جهاد او د شان کلی کې از موږ اطلاع فرهنګ ته دعوت از دې خبر نه ده.
د اداري فساد پر ضد مبارزې اداره وایي په مالیه وزارت پورې اړوندې د فساد دوسیې لري، خو په څېړلو کې یې دغه وزارت مرسته نه کوي. د پوهنې وزارت وایي 40% نابینایانو ته د لیک لوست زمینه برابره سوې ده. د ژوند په رنګونو کې اوري چې یو مرید کوم دمونه کوي.
زه د ځخو دم کوم، د کال دانو دم کوم، د تور زیړي د زیړ زیړي مار خوړلی، لړم خوړلی، سردردي، پیری، نزله، هر مرض چې یو تعویز نه کاږم بل هر مرض دم کوم.
د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام د خبرونې پورسته یو شیبو کې ووري. ټاکل سوی د بګرام زندان مسولیت نن افغان دولت ته وسپارل سي چې افغان دولت د پرمختګ د خپل ملي حاکمیت د پیاوړتیا لپاره مهم ګام ګڼي. په دې زندان کې د یو لس کلنې جګړې بندیان ساتل کیږي. خو د دې زندان د سپرنې د څرنګوالي په اړه د افغان او امریکایي لوریو ترمنځ اختلافات سته. جزئیات له اجمل ان څخه اوري.
د هغو درې زرو زندانیانو د برخلیک په اړه چې په دې زندان کې بندیان دي لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه دي. په دې کې 50 تنه بهرنیان دي او 600 هغه بندیان دي چې افغان لوري ته د دې زندان د سپارنې د تفاهم لیک له لاسلیک کولو وروسته په تیرو شپږو میاشتو کې نیول شوي دي. ولسمشر کرزی د شنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکا له سفیر جیمز کانګم او په افغانستان کې د ناټو له کمانډان جنرال جان آلن سره په خبرو کې افغان حکومت ته د باګرام د زندان د ادارې سپارنه د افغانستان د ملي حاکمیت د رسمیت پیژندنې په برخه کې یو مهم ګام وباله. د ولسمشر کرزی وایاند ایمل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د باګرام د زندان د سپارنې په اړه د امریکا او افغان حکومت ترمنځ اختلافات شته. د نوموړي په وینا د امریکا له سفیر او په افغانستان کې د ناټو له امریکایي کمانډان سره د ولسمشر لیدنه ډیره جدي او په مهمو مسلو پکې خبرې وشوه.
ولسمشر یو ځل بیا تاکید وکړ چې د افغانستان لپاره د بګرام د زندان د مسؤلیتونو انتقال یو ډیر مهمه موضوع ده. د افغانستان د ملي حاکمیت د تعقیب په لاره کې یو ډیر مهم ګام دی چې دا په هر توګه چې کیږي دغه انتقال باید ترسره شي.
ایمل فیضی وایي د اختلاف یو ټکی دا و چې هغه زندانیان چې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې برخه کې له شوي تفاهم لیک وروسته نیول شوي ولې تر اوسه افغان حکومت ته نه دي سپارل شوي. د ښاغلي فیضی په وینا د دې کسانو نیونه غیر قانوني ده ځکه د شوي تفاهم لیک له مخې بهرني ځواکونه د افغان اتباعو د نیولو حق نه لري. بل خو د اصاف یو ویان جیمی ګرایبل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د باګرام په سلو کې د 99 زندانیانو مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی او د نورو سپارنه ځنډول شوي. د نوموړي په وینا یو وړه برخه زندانیان ځکه افغان لوري ته نه دي سپارل شوي چې په دې برخه کې د لاسلیک شوي تفاهم لیک د مادو د عملي کولو په اړه افغان لوري ځینې اندېښنې لري. ګرایبل وویل امریکا ټینګار کوي چې د پخوا په شان بیا هم په افغانستان کې د مشکوکو کسانو د نیولو حق ولري خو افغان حکومت ته به افغان بندیان سپاري. افغان حکومت وایي نیول شوي کسان باید په دوه ساعتونو کې دوی ته وسپارل شي. له بلې خوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د باګرام د زندان د مسؤلیت د سپارنې په تفاهم لیک کې د هغو 500 بهرنیو زندانیانو برخلیک هم نه دی معلوم شوی چې په باګرام کې بندیان دي. ویل کېږي چې ډېری پاکستاني اتباع دي. د بشري حقوقو ځینو ډلو اندېښنه ښودلې چې ښایي د دې بهرني زندانیانو برخلیک هم لکه د ګوانتنامو د بندیانو په څیر تر ډیره نامعلومه پاتې شي. د ولسمشر کرزی وایاند مل فیضی وایي چې د بهرنیو زندانیانو مسلې وجلا موضوع ده چې امکان لري راتلونکي کې پرې د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي.
ومردل چې د بګرام زندان مسولیت نن په رسمي ډول افغان لوري ته سپارل کیږي. په دې زندان کې د یو لس کلنې جګړې بندیان ساتل کیږي. په افغانستان کې د جګړو او وژنو لړۍ ختمه نه ده. د میدان وردګ ولایت دولتي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو دغه ولایت مرکز ته نږدې 15 تنه هم وګړي له موټر څخه کښته کړي او په ډزو یې وژلې دي. تفصیل له سید شاه سقیم څخه اوري.
د چارواکي په خبره وژل شوی کسان عام وګړي دي او له هیڅ چا سره تړاو نه درلود. د میدان وردګو د والي ویاند شاهد الله شاهد وایي چې وسلوالو طالبانو دغه 15 کسه مسافر د میدان خر اړوند په ملاخیلو سیمه کې له موټرو کته کړي او چې وروسته یې جسدونه په کوټه شیرو سیمه کې وموندل شول. د یوې وژل شوی مسافر له کابل څخه بامیانو ته روان و.
بامیان خواته روان و چې د میدان بامیان په لویه لاره د ملاخیلو په سیمه کې د وسلوالو د موټر نه کیسپوس کړي وو. نامعلوم فارې بولي وو یا وروسته هغوی په شهادت رسولي منسکان دي او دوی جسدونه په ټیسرو کې پیدا شوي. د میکرو ګان ته خبر چا ورکړی وو او دوی انتقال کړي وو.
که څه هم دولتي چارواکي د مسافرو وژل د وسلوالو طالبانو کار بولي خو یاد ډلې لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په میدان وردګو کې وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هم عام مسافر له موټرو کته کړي او وژلي وو. له دغه ولایت څخه تیرېدونکي لوی لارې د هیواد مرکز ته څیرمه تر ټولو ناامنه لارې دي چې وخت نا وخت ورباندې وسلوال طالبان ولاړ وي او د عام وګړو موټرونه تلاشي کوي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړو په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستاني ورځپاڼو او اخبارونو د خپرېدو په اړه اندېښنه وښوله او وایي چې په دغو اخبارونو کې د افغان دولت پر ضد تبلیغات کیږي. سناتورانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر چارواکو انتخاب وکړ چې د دې موضوع مخه نه نیسي. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستان مشهورې پښتو او اردو ورځپاڼې لکه مشرق، وحدت، آج او نورې په عادي ډول ترلاسه کېدلی سي. نور جزئیات له معصوم میوند څخه اوري.
یو شمیر سناتوران په دې باور دي چې په اکثره هغو پاکستاني اخبارونو کې چې د افغانستان، ننګرهار او کونړ ولایتونو ته راوړل کېږي او ویشل کېږي، د افغانستان د دولت پر ضد تبلیغات پکښې کېږي. د یکشنبه په ورځ مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر سناتورانو پر همدې مسله اندېښنه وښوله او ویل چې مشرانو جرګه باید په دې اړه د سپیناوي لپاره د اطلاعات او کلتور وزیر خپلې یوې غونډې ته راوغواړي. د دې جرګې یو سناتور داود حساس وویل چې په پاکستاني ورځپاڼو کې خلک حتی دې ته هڅول کېږي چې د افغانستان د دولت زت جګړه وکیم.
زمور اصلا د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې په نومه په نامه په بدل تلرو، تاسو وینئ چې د دشمن ټول جګړه په تبلیغاتو په کونړ کې زموږ اخبار د پاکستان د خواځ راځي د افغانستان خاورې ته او په هغه کې د افغانستان د خلکو سره جهاد او د شام کې لیکي. از موږ اطلاعات په هنګ ته داوس دې خبر نه ده چې د ستیږي ولې د اخبار راځي افغانستان ته، ولې د کومې لارې سره راځي. او کدا اطلاعات په هنګ وزارت دې کې راو غوښته چې پښتنه جنو وځي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست معلومات لمخي د ولایت د پاکستان مشهور پښتو او اردو رسپانې وحدت، جنگ، آج، مشرق او خبرونه هر ورځ په منظم ډول رسیږي. دغه ورځپاڼې د ننګرهار او کونړ په بازارونو کې پلورل کیږي او ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو ته هم استول کیږي. بل خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې د دغه ورځپاڼې په خبرېدو خبر دي او خپل سیمه ییز مسؤلین ته امر کړی چې په جدي توګه مخنیوي وکړي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرونې د افغانستان په اوسني حالات کې خورا ډیر زیان رسولی سي.
کله چې دوی راکټونه وهي، تخریبي کارونه ترسره کیږي، خو هرو مرو دوی غواړي چې یو څه تبلیغاتي جنگ هم مختبیایي. مونږ خبرې یو په دې اکله باندې مونږ د خپل د اطلاعات او فرهنګ د ریاستونو سره هم په تماس کې یو. مونږ غوښتي دی چې په دقت وګوري دوی چې دا څنګه تبلیغات دی، په کلکه باندې هدایت ورکړل شوی دی اطلاعات او فرهنګ ریاستونو ته چې دغسې نشرات بندې کړي.
خو د راپورونو له مخې دا یوازې ختیځ ولایتونه نه دي چې د پاکستان د تبلیغاتي خپرونه نو تر اغیز لاندې راغلي، بلکې د دې ترڅنګ خپل کابل، هرات او نور مهم ولایتونه هم دي چې د دغه ډول تبلیغات خبرونه شاهدان دي. راپور نه وایي چې د ګاونډي هیوادونو لخوا دغه ډول هڅو پر بیلابیل ولایتونو خپل اغیز هم کړي. په خو هم د پاکستان او ایران لخوا د رسنیو لاله په افغانستان کې د تبلیغات او نفوذ په اړه شکایتونه سوي دي، خو ځینې کتونکو وایي افغان حکومت د مخنیوي لپاره جدي ګامونه نه دي پورته کړي.
د ننګرهار قومي مشران او ځینې چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې وسله‌والو طالبانو د مسجد ملا امامان ګواښلي چې د ملي اردو د سرتیرو په جنازو کې دی ګډون نه کوي. نور جزئیات له شاه محمود شنیواری څخه اوري.
د ننګرهار یو شمیر قومي مشران وایي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې وسله‌والو طالبانو د مسجد ملا امامانو ته ګواښ کړی چې د ملي اردو جنازه دی نه کوي. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک افتر خان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت یو شمیر ولسوالۍ دي چې هلته وسله‌والو طالبانو دینی علماو ته ګواښ کړی چې که هر چا د ملي اردو د سرتیری جنازه وکړه نو به وژل شي.
سوالیو کې چې کوم عالمان دي هغه ته دایر دي چې د ملي اردو د دغو خلکو جنازه به تاسو نه کړی، چې کوم په دولت کې هغه جنازه به نه کړی، دا خو تعدید شوی دي او دې ته اختار ورکړی دی چې تاسو به د مرګ په سزا رسول کېږئ.
په ننګرهار کې د حج اوقاف رئیس عبدالعزیز خیرخوا هم د خبره تاییدوي او په خبره یې نه یوازې دینی علما بلکې ولسونه هم د دغو ګواښونو نه اغیزمن دي. د والی وین احمد زی عبدالزی هم دا خبره منی، خو نو موړی وایي چې دا سونه یوازې په څو ولسوالیو کې راپورته شوی چې په غیر رسمي ډول له ولایت سره شریکه شوی هم ده.
څو ولسوالیو کې د زینو ملا امام صاحبانو له خانه د افغان سرتیرو د جنازو په رابطه باندې داسې غیر رسمي اندېښنې ولایت مقام ته رسېدلې وې چې په خپل والي صاحب د حج اوقاف ریاست ته وجبه سپارلې ده او هغوی په دې برخه کې معلومات جمعوي او بالاخره به هغوی یو قانون تصمیم نیسي.
بلخو د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد د ټلیفون لاره ازادي رادیو ته په دې اړه وویل چې د ملي اردو جنازه مشروعیت نه لري او یو شمیر ملای امامان د خپل مسولیت لمخې دا ډول جنازې نه کوي. خو د نوموړي په خبره د دوی لخوا تر اوسه په دې اړه کوم دینی عالم ته ګواښ نه ده شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې د مالیې په وزارت او په دې وزارت پورې اړوند د بېلابېلو قضیو دوسیې ورسېدلي خو په څېړلو کې د مالیې وزارت چارواکي مرسته نه کوي. عزیز الله لودین وایي یوازې په حیرتن او تورخم بندرونو کې د میلیاردونو افغانیو د ورکېدو راپور ورسېدلی دی. بلخوا د مالیې وزارت چارواکي د ښاغلي لودین تورونه ردوي. محمد قسیم سلمل نور جزئیات لري.
له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې د افغانستان د مالی وزیر د حیرتان او تورخم له ګمرکونو څخه د میلیاردونو افغانۍ د ورکېدو له موضوع څخه یو مخ انکار کوي. ډاکټر عزیز الله لودین د اکشن بیپورس په خبري غونډه کې وویل چې د تورخم په ګمرک کې 809 میلیون افغانۍ لا درک شوي، خو د مالی وزیر د خبره نه مني. شغل لودین همدارس ویل چې دوی داسې یو چک هم ترلاسه کړی چې شي د مالی د وزیر د خپل بانکي حساب ته 950,000 ډالر استول شوی دي. هغه ویل
دویم دوسیه صاحبه ده حیرتانو ده. لیو رسمی مقام نه موږ ته اطلاع راغلی ده چې 3,500,000,000 افغانۍ په یوه کال کې هلته ورکې شوې دي. داسې اطلاع موږ ته راغله چې د دفاع وزارت سره د مالیې په وزارت کې د غوښې په اړه یو قرارداد شوی دی. یو قرارداد یې رد کړی، دویم یې رد کړی، درېیم یې رد کړی او له څلورم سره یې په لوړه بیه کړی دی. په دې قرارداد کې د عاید د سرچینې او د لومړي دویم دریم قرارداد ترمنځ 1,500,000,000 افغانۍ فرق دی. اوس که زه دغه مسله څارنوالۍ ته راجع کوم، نو آیا دا د مالیې له وزیر صاحب سره کومه خاصه دښمني ده؟ نه، دا کومه خاصه دښمني نه ده.
که څه هم له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس وایي چې د دې پیسو ورکېدل د مختلفو ارګانونو لخوا تثبیت شوی، خو د مالیې وزارت مسؤولان دا موضوع ردوي. د مالی وزارت ویاند وحید الله توحیدی د شغل لودین تورونه په کله کرد کړل. هغه ویل چې د حیرتان او تورخم په بندرونو کې پیسې نه دی ورکې شوی. هغه ویل د یو تړون له مخې د حیرتان او تورخم په بندرونو کې باید د ناټو په اکمالاتو مالیه ونه اخیستل سي، خو لودین دغه مالیه په ورکو شویو پیسو کې حساب کړی.
که دا ځل ثابته نه شي چې د فلاني په کور یا د هغه د ورور ترزو یا فلاني په بانکي حساب کې دي، نو ښاغلی لودین به بیا څه کوي؟ کله چې افغانستان ته موقت حکومت راغی، نو هغه وخت یو تړون شوی و چې په هغې کې راغلی وي د ناټو د اکمالاتو له موټرو باید محصول وانخیستل شي. نو د ناټو موټرې چې له حیرتان او تورخم بندر نه افغانستان ته راغلي، هغه ثبت شوي، خو د تړون له مخې ترې پیسې نه دي اخیستل شوي. نو اوس ښاغلی لودین داسې ګڼي چې د دې موټرو پیسې د اشخاصو جیب ته تللي دي.
تر دې مخکې د افغانستان د مالیه وزیر بهرنی بانکونو ته د پیسو پاستول هم تورن سوی دی، خو د مالیه وزیر له رسنۍ سره په خبرو کې دا موضوع بیا اساس وبلله او وی ویل د ده په بانکي حساب کې یو اندازه پیسې چې موجود دي هغه د ده د شخصي سوداګرۍ پیسې دي. دا په داسې حال کې دی چې تر دې مخکې د افغانستان د کابینې یو بل غړی اسماعیل خان هم د میلیونونو ډالرو په اختلاس تورن سوی و. خو داسې انتقادونه هم شته چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه پر چارواکو د دارنګ لویو تورونو د سپینوي لپاره لازم اقدامات نه کوي.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي که حکومتي ادارې ورسره د اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ونه کړي، له ولسمشر حمید کرزي څخه به وغواړي چې دغه اداره لغوه کړي. ډاکټر عزیز الله لودین د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبرلانه ته وویل په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په لار کې ډېرې ستونزې شته. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې په فساد د تورونو کسانو دوسیې باید په عادلانه ډول وڅېړل سي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې چارواکي وایي د دولتي ادارو له خوا له دوی سره نه همکاري د دې لامل شوی چې د فساد پر ضد مبارزه په ښه توګه ونه سي. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د یکشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دولتي ادارو کې هغه وخت اصلاحات راتلای شي چې یو اصلاحي انقلاب ته ملا وتړل شي. ښاغلی لودین وویل که افغان ولسمشر حمید کرزی د اداري فساد سره د مبارزې په اړه جدي ګام پورته نه کړي، ښه به دا وي چې دغه اداره لغوه کړي.
جدی میشه در این مسائل. خوب اگر نمیشه لعنت کنه.
زه ولسمشر صاحب ته خپل وړاندیزونه کوم، که چیرې جدی عمل کوي شه او که نه کوي دا اداره دې لغوه کړي. ما یوسل درویش قضیه لیږلې چې څو ډېرې مهمې دي او لوړ پړو چارواک پرې اړه لري. زه دا منم چې یوازې پیسې زما په دفتر کې نه غوښتل کېږي. تاسو لاړ سئ څارنوالۍ ته، د قضایي قوې وزارتونو ته او نورو ادارو ته. زه همدا اوس د والیانو په اړه داسې دوسیې لرم چې له شرمه ډکې دي. زه یې څارنوالۍ ته لیږم او وایم چې غلا یې کړې، باید دنده یې وځنډول سي، خو څوک یې نه مني.
د ادارې فساد سره د مبارزې عالي ادارې رئیس هغه تورنه رد کړه چې ګواکې د دفاع وزارت البسې په یوه قرارداد کې د 1,400,000 ډالرو د اخیستلو کوشش کړی. تر دې مخکې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس همایون همایون ویلي وو چې عزیز الله الدین او د هغه د دفتر رئیس د دفاع وزارت البسې له یوه قرارداد څخه د 1,400,000 ډالرو په اخیستلو کوششونه کړي دي. د دې موضوع په اړه د کمیسیون رئیس او ښاغلي الدین پر یو بل باندې د ادارې فساد تورنه ولګول. بلخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت د فساد هغه دوسیه باید وڅېړي چې له فساد سره د مبارزې عالي ادارې په دې وروستۍ کې ترلاسه کړي دي. د دې جرګې یو غړی سید فرخ شاه جناب،
اگر کسایی که از طرف اداره
هغه کسان چې د اداري فساد پر ضد مبارزې د ادارې لخوا په فساد تورن دي او ښاغلي الدین چې کوم دلایل وایي، ولې دوی نه محاکمه کیږي؟ که چېرې لازم اسناد د دوی پر ضد نسته، بیا ولې الدین صاحب ته څوک څه نه وایي؟
خو افغان ولسمشر حامد کرزي تر دې مخکې په وار وار په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره د جدي مبارزې خبرې کړي. څه وخت مخکې ښاغلي کرزي له اداري فساد سره د مبارزې شي حکومتداري او په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره هم یو ځانګړی فرمان خپور کړ چې په دې اړه بیلابیلو ادارو ته لارښوونه وکړه چې په ټاکلو وختونو کې خپل کارونه بشپړ کړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
دغه پروګرام د همدې خبرونې په ورستیو شلو دقیقو کې اوریدلای سي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې خوارځواکي له 50 کلونو څخه د کم عمر لرونکو نیمایي برخه ماشومان ګواښي. د دې په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره په پام کې ده چې د هغوی په خوړو کې ځینې ویټامینونه او منرالونه زیات کړي. د عام روغتیا وزیر د یکشمې پر ورځ په کابل کې خبرلارنه وویل چې دغه پروګرام به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې عملي سي. نسیم شفق له کابل رپورټ لري.
د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره په اوړو او غوړیو کې څو ډوله منرالونه او ویټامینونه ګډ کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې نیمایي برخه هغه ماشومان چې له 50 کلونو څخه کم عمر لري بې کیفیته خواړه خوري او دوی له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د عام روغتیا وزیر سوریا دلیل د یک شنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په اوړو او غوړیو کې د منرالونو او ویټامینونو لګډولو سره دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر راکم کړي.
ارقامی که در افغانستان در مورد وضعیت تغذیه موجود هست
دعوی د خوارځواکۍ په اړه چې په افغانستان کې کومې شمیرې موجود دي، څه باندې نیمایي هغه ماشومان چې له 50 کلونو څخه کم عمر لري د ویټامینونو او منرالونو له کموالي سره مخامخ دي. د غرض 80% امیدوارې ښځې هم هغه خواړه چې ډیره اوسپنه لري نشي ترلاسه کولای، نو دوی هم د بیلابیلو ویټامینونو له کموالي سره لاس او ګریوان دي. د ماشومانو لپاره د خوړو د با کیفیت کولو پروګرام د عامې روغتیا وزارت لخوا پیل او د خلیفہ بن زید آل نهیان د بنسټ د خوړو د نړیوال سازمان او ځینو نورو ادارو په مرسته د څلورو کلونو په موده کې عملی کیږي. د دې پروګرام په ترڅ کې نه یوازې دا چې له 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته با کیفیت خواړه ورکول کیږي، بلکې د امیدوارو میندو د خوړو د با کیفیت کولو لپاره به هم لازمي هڅې وشي. میرمن دلیل وایي چې د امیدوارو میندو لپاره به هم په اوړو او غوړیو کې هغه منرالونه او ویټامینونه ورزیاتیږي چې دوی ورته اړتیا لري. د دې په خبره د ویټامینونه او منرالونه به د ټولو هغو شرکتونو او سوداګرو په واسطه په غوړیو او اوړو کې ګډیږي چې هغوی له بهر څخه غوړي او اوړه واردوي او یا هم د افغانستان په دننه کې تولیدي شرکتونه لري. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان هم په افغانستان کې له دې پروګرام څخه هرکلی وکړ. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس لیوس امبلیا وویل چې دا پروګرام په دې هیواد کې د خوارځواکۍ او لوږې پر ضد د مبارزې ښه لاره ده.
د څارونکي ادارې په توګه زموږ نظر دا دی چې په افغانستان کې هر نارینه ښځه او کوچنی حق لري چې ښه او خوندي ژوند ولري. ښه او مناسب خواړه د راتلونکي نسل راتلونکي ته ډیر مهم دي. له همدې امله زه دې ګډون ته ډیر خوښ یم. یعنې دا پروګرام د افغان حکومت د خوړو د نړیوال سازمان او ځینو نورو همکارانو لخوا عملي کیږي. همدا پروګرام له لوږې سره د مبارزې لپاره ډیره ښه هڅه ده.
په نړۍ کې دا مهال څه باندې 900 میلیونه ماشومان د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې هم د ماشومانو او میندو د خوارځواکۍ او لوږې سطحه اوچته ده او په دې اړه څو ځلې اندېښنې ښودل شوي دي. راپورونه وایي چې په نړۍ کې هم دا اوس کابو 15 میلیونه ماشومان د لوږې له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي. دغه راز په بیلابیلو ناروغیو د ماشومانو د اخته کېدو 11% لامل هم خوارځواکۍ بلل شوې ده.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې 8:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قسیم سوله مل څخه اورو.
په پکتیا کې وی چاودنې نن سهار یو تن ووژه او دوه تنه ټپیان کړل. چارواکي وایي چې دا چاودنه نن سهار د ګردیز په ښار کې رامنځته شوه. ټاکل شوی د نن په رسمي توګه د بګرام زندان مسؤلیت له امریکایي ځواکونو څخه افغان حکومت ته وسپارل سي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر ورځ د میدان وردګ او بامیان پر لوی لار له موټر څخه 15 تنه مګړي کښته او وروسته په ډزو ووژل. د پاکستان دولتي چارواکي وایي د دغه وادم نتیج ځواکونو په شمال ویدیز کې د څه باندې دوه اونۍ له جګړې وروسته هغه طالبان په شاتم بولي چې له افغانستانه اوروښتي وو. وروسته تر هغې چې په عراق کې یو محکمې تښتېدلی مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي په اعدام محکوم کړ، په دې هېواد کې 14 شاوخوا سل کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د سوریې دولتي رسنۍ وایي د دغه هېواد په ستر ښار حلب کې د موټر بم چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 40 تنه ټپیان کړي دي. او په امریکا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند لخوا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید میچ رامنی ویلي د ولسمشر باراک اوباما تر ټولو لوی ناکامي دا ده چې ایران یې له خپل اټومي فعالیتونو ونسو ګرځولی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. اوس به احمد تکل راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو راپور کې چې په خپله پرونۍ ګڼه کې خپور کړی لیکلي دي چې د افغانستان طبیعي زیرمو بېلابېلې ډلې په خپلو کې ویشلې دي. ورځپاڼه د مطلب په پیل کې لیکي که په افغانستان کې د یوې خوشحاله راتلونکې لپاره کومه لاره وي، نو د دې لارې ډېره برخه به تر ځمکه لاندې وي چې د تریلیونونو ډالرو په ارزښت سره زر، تیل، قیمتي فلزات، مس، لیتیم او نورې طبیعي زیرمې پکې دي. نیویارک ټایمز زیاتوي له دې خاورې څخه چې په وینو کې لیت پیت ده، د دې شتمنۍ د ایستلو امکان د افغانستان خلک هیله من کړي چې دا هیواد به نور نو په خپلو پښو درېږي. خو ورځپاڼه زیاتوي د شتمنیو ځینو کسانو ته د تورو خوبونو الهام هم ورکړی. ورځپاڼه د چارواکو او کارپوهانو له قوله لیکي چې وایي فساد، تشدد او دسیسو د طبیعي زیرمو ته ستر ګواښ رامنځته کړی او د افغان حکومت کمزوري او د خطرونو په وړاندې د هغه ماتیدونکی حالت یې نندارې ته وړاندې کړی. د لندن چاپ ډیلی ټلګراف ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د کابل کندهار د لویې لارې په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی چې دا لویه لاره باید په نوي افغانستان کې د پرمختګ سمبول وي، خو په داسې حال کې چې ناټو په راتلونکو دوو کلونو کې له افغانستانه د خپلو محاربوي ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي، دا لاره چې په ډیر زیات لګښت جوړه شوه د ناسمو اقداماتو په یو سمبول بدله شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي د کابل کندهار لویه لار ښیي چې په افغانستان کې چارې څنګه په ناسمه لار پر مخ ولاړې. خبرونه وړاندې لیکي دا لاره د دې پر ځای چې د پلازمینې او دوهم لوی ښار یعنی کندهار ترمنځ د مسعون او ډاډمن تګ راتګ امکان برابر کړي، د مرګ په یوه لاره بدله شوې ده. د ټلګراف په وینا دا لویه لار چې په 2003 کال کې د خاصو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شوه، د جګړې ځپلې افغانستان د اقتصادي بنیاد د بیا رغونې د یو اساسي عنصر په توګه ستایل کېده. خو نن ورځ د دې سړک د قیر تازه پوړ د سولې لپاره د افغانانو د هیلو په څیر په بمونو لمنځه تللې او دا 300 مایل سړک د مرمیو په یو ګلری بدل شوی او په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې د ویجاړو موټرو کباړ پراته دي. ټلګراف زیاتوي افغانان چې په سختیو کې را لوی شوي دي پرته له دې چې هر ورځ په بسونو کې پر دې لار تګ را تګ ته زړه کړي بل لار نه لري، خو بهرانیان او هغوی چې په وسې پوره دي د دې لارې پر ځای چې عملا د سفر لپاره ناممکنه ده د الوتکو په ذریعه کندهار ته سفر کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په هیواد کې د نابینایانو شمیر څه کم 15 لکه اټکل سوی، خو کابو 40% ته یې د لیک لوست زمینه برابره سوې ده. د کابل ښار د نابینایانو لیسه یو له دغو ښوونځیو څخه دی چې زده کوونکو ته پکې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب سره سم ټول مضامین تدریسیږي. خان محمد سیند له کابل رپورټ لري.
په کابل ښار کې د نابینایانو لیسه د نابینایانو یوازینی لوی ښوونځی ده چې اوس مهال پکې شاوخوا 200 نابینایان په زده کړو بوخت دي. د یک شنبې په ورځ د راپور جوړولو په مقصد د یاد لیسې یو ټولګي ته ورننوتم. زده کوونکو د بریل په لیک ګوتې مخلي او په ډېر شوق زده کړې کولې. بریل یوازینی لرغونی لاره ده چې نابینایان په ذریعه لیک لوست زده کولی شي. د ټولګي ښوونکی چې د هم نابیناو زده کوونکو ته د تدریس په حق لوویل،
دلته خو مونږ یو کتاب لرو چې په بریل باندې چاپ شوی دی چې د نابینایانو لپاره مخصوص کتاب دی، نو یعنی د لاس د لنګس پوسته ویل کیږي. مونږ اول درس په شاګرد وایو، بیا وروسته خپله کتاب لولم، بیا معنا کوم ورته چې تلفظ هم صحیح شي او په معنا باندې دوی ښه پوه شي.
د کابل ښار د نابینایانو لیسه د پوهنې وزارت د تخنیکی معینیت یو ورګان دی چې دیر ټولګی لري او شاوخوا 200 نابینایان پکې په زده کړو بوخت دي. په دې لیسه کې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب سره سم عمومي مضامین تدریس کیږي. زده کوونکي د دوی د مضامینو په حق لوي.
زه واسق الله سهلم، ټول هغه مضامین چې د وزارت معرف میتود د نصاب د هغه ټول په بریل خط باندې موږ ته تدریس کیږي. بریل کې د هندسي شکلونه بعضی شته چې موږ هغه نه استفاده کوو، مثلا سیزولي ده، قلم سوی، بس موږ د پیج د سیزولي ده. موږ ته کتابونه زیات هم ده، وسایل د درسي دي،
د درسي وسایل څخه ډیر ستونزې لرو.
دوی وای په نړۍ کې د نابینایانو د تدریس لپاره پرمختللي وسایل کاریږي، خو دوی لا تر اوسه نه یوازې دا چې پرمختللو وسایلو ته لاسرسی نه لري، بلکې د بریل لیک کتابونه هم کم او نیمګړي دي. د دې ښوونځي زده کوونکي د عمومي مضامینو تر څنګ موسیقي هم زده کوي. د دې څانګې ښوونکي میر عبدالتواب خورم آزادي راډیو ته وویل، که څه هم د دوی زده کوونکي له موسیقۍ سره مینه لري، خو په دې ښوونځي کې د موسیقي زده کړه یوازې د لومړیو، دوهمو او دریمو ټولګیو زده کوونکو ته ځانګړې شوې ده چې هغه هم د ترانو او حماسي او تاریخي سرودونو او سندرو زده کول او غږول دي. تواب خورم وویل،
زمونږ شاگردان موسیقی سره علاقه لري، مونږ تر تریوم صنف پورې هغوی ته موسیقی تدریس کوو. زمونږ په پروګرام کې هم اوناس طبقه شامل ده، هم ذکور. د دریم صنف پورته بیا ذکور زده کوونکي شته، اوناس نشته.
سپورت د دې لیسې د عمومي مضامینو څخه یو مضمون دی چې د تدریسي مهالویش سره سم اجرا کیږي. د دې څانګې ښوونکي رحیم حسن وویل، د پرمختللو وسایلو د نشتوالي له امله نشي کولی چې زده کوونکي لازم ورزش وکړي.
وسایل سپورت ما نداریم، محصاتی که آواز ما را میشنوند و باید کمک بکنن ما را.
مرد سپورت وسایل نلرو، هغه موسیقی چیز مرد غوری باید مرد سره د سپورتی وسایل مرسته وکی. خوب یا هم یو لر سپورتون چی د نابینایانو د توان سره سما یارسوی پا شونزه ای که هر ورز اجرا کیجیم.
پا دی لیسه که لغرمی وروست از دکون کتا یو لر حرفی زدکره هم خودل کیگی، خو زدکون که ده غرمی دوره لکیفیت خوخ ندی. یوی زده کوونکی ستاره وویل،
بله نان می ته داتم خانه میریم دیگه، یک چندان قانون دیگه لا
خو دوډای را کوي تامخانی تزو، خو دوډای مدیر خانه ده او گزاره پری کو.
د لیسې مدیر عبدالکبیر صدیقی هیله خیچه د پوهنې وزارت او بهرنۍ مؤسسې د پخونځي کې د شته ستونزو هواری ته اقدامات وکړي. په پوهنې وزارت کې د خونځیو د چارو او مسلکی او تخنیکی پروګرامونو رئیس انجینیر عطاوله وای، د یاد لیسې د مسلکي کتابونو او نورو لوازم پوره کېدو ته لازم اقدامات شوي او شته ستونزه به په لږه موده کې هواره شي.
ما عدل مسئول روان کردیم ضرورت های سال 1391 و سال 92-93 را که هرچه خواهد.
موش مکتوب استوالی ده 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 دیار لسه و یو نویم، دیار لسه و دو نویم او دیار لسه و در نویم کلونو در تیاور موادو پا حکل. پیسی لرو باید باقیستل سی، اکثر شونزایی تمو در مواد پرکریدی او لیتا با هم پرسی.
سربیره په کابل د هرات غزنی او بلخ په ولایتونو کې هم ورته خونځي شته چې شاوخوا وسوه نابینان جونې او هلکان پکې زده کړې کوي. راپورونه وایي اوس مهال په هیواد کې د نابینایانو شمیر څه کم 15 لکو ته رسیږي چې یوازې 40% ته یې د لیک لوست زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت تخنیکي معاینیت وایي چې پلان لري دا ډول ښوونځي د هیواد په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ژوند رنګونه
اول بدی دانم را ته وای
نوم جو ما نوم شیرجان ملنګ
او شیرجان ملنګ ته چیرته ناست یو
ز بغل مردان چې د بوش بازار سر ناشم
تم نو وس مخ کتا سره یو ته الکای ناسو دا زخه دی ورده مواله ته د کوم کوم شیانو دم کئ
ز د زخه دم کوم د کال دانو دم کوم د تور زیړی د زیړ زیړی مار خړلې لړم خړلې سردردی پیری نزله هر مرض چې یو تعویز نه کاغم بل هر مرض دم کوم
او دا دم حساب خدا سیده دا خو بیا جنی اجازه لري او دا لري او دا لري دا نو تا دا اجازه د چا اجازه ده در سره
ما سره دی خو پیرانو اجازه ده دغه په اجازه دغه مورید يم دغه په اجازه ده ادم کو
او څوک دی دا پیران
پیران خو نو افغانان دی په کندار کې دی
ته یې د کوم ځای
زری کندارم
کندار کې د کوم ځای
کندار کې زه پوچایم
بله او دا یو څو پیرانو نمونه خو دی وخت
پیران خو نو وین عبدالملک هغه صاحب دغه کنده د مغغه وس پاکستان کې پروت خو مخ کندار کې
تا څل وستم کړه
ما خو لوس نه کړی دا سره سره يم کوچی
نو دا اجازه چې هغه ورکی خلکو ته دا بیا سره خمی عام خاصه ورکی عرب چاته
خاصه نور کی نار سړی ته نور کی اجازه
دا نو دا اجازه شرایط بیا څنګه
د اجازه شرایط نو دا نه هغه دغه کار سي اجازه ورکړه مورید او پیزنې د وخت له خاندان له پلار لنیته بیا ورکی نو وغه خلکو ته بیا پیزنې
مخکې دا د الکی دا زخه وردم کړی ته دا راته وای دا څنګه دمه
دا دا چې دمو ما شوینې ډيري پر لاسو ختلی کارتونه ډيري یو وړه دمو مشل ورځ باندې بیرته غواړم په قرار قرار سلوي خورځي باد 15 سلوي خورځي باد ورکیږي په زور خدای
دا مخ کی خو ما چې ولید الله تاسو غنم او
غنم نو وربشي
او وربشي او دا وربشي دی په ورته راولې او لاس په دې په زبه تیر کو بیا به دغه په لاسور مخ دا طریقه خو ته وخه دا څنګه
دا طریقه خو ګوره دا خپل چوب لري چې چوب نه دا وربشي تم باندې ولای شي بلین باندې ولای شي خو دا خپل دم ودا لري نو کنه خپل دا ټول خبر په دا چوب کې ده
نو دا تڅه کومه آیت وای چوف کای
آیت وای م بس بلانو ش بنی وای م دغه چوپ اجازه ماتستانو
بیا خو چې دیت لو تا ورته ویل چې بیا به لس گا ما شات نه را ګوري
لس چې ما شات نه ګوري ما ورته ویل بعد لغه بیا وګوري
نو د پدې کې بیا څه حکمت
بس پدې کې حکمت ما ته مګور دای خدای تعالی نو بس ما ته وګور بیا نه ورکی دغه و
نو تر اوسه به د څونې کسانو دم کړي
یار کم از کم شدل تر غلې ما تر زر نه پر ملا ډیر دغه کړی دي دم کړی دي
ورځ بیا څو پیسې درته کیږي
بس خو نو بس ته موږ ډیر شکر دانه بس 200 روپۍ ما غټ شکر دانه او ما ته جواز نشته چې زه په پیسو کار نه کوم نه می کړی
کور دی ودان خیر
خوشاله
تا بهیر کبه پیادیم
زه چی قدم په قدم گدم تا یادوما
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان لټو دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم ګرانو اوریدونکو بیا هم د تاسې ډیر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلې دي چې په دغه ټلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي د دې په څنګ کې یو ګران نور مونږ ته ټلیفون کړی دی او دی ورکشوي عزیز پاکړه معلومات لري نو محترم دوستانو راځي چې د نن ورځې د ورکشو عزیزانو دغه پروګرام تر پایه وورو کېدای شي چې کوم ورکشوي عزیز یا دوست مو پیدا شي ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00420221211415. تاسې زموږ غږ آزادی رادیو خاوري په آزادی رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. د پروګرام په پیل کې به تاسو ته هغه یو ټلیفوني پیغام در وورو چې یو ورور له ننګرهار موږ ته رالیږلی دی او د یو ورک شوي عزیز په هکله چې نوم یې نازک میر دی موږ ته معلومات رالیږلي. راځئ چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
ورچې د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او ما سره یو الګ دا نازک میر نومېږي. دا دوه کاله کېږي چې زما سره ګرځي. دی د کندوز ولایت د خان آباد د ولسوالۍ د کوټک د کری کوټي د کلي اوسېدونکی ده او د دې الګ پاک له معلومات که څوک غواړي ما سره دې په دغه شمېره باندې ټلیفون شمېره باندې زنګ ووهي 0970 98 25. شماره یو ځل بیا تکراروم 0970 98 25. د دې حالت پلار نوم ده غلام حضرت ده او د تر نوم یې غلام سخیره. که د دې اکله باندې څوک معلومات غواړي ما سره دې په دغه ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي.
د ورکشو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ، د چهار شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنج شنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې د تاسو هم کوم ورکشوي عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان او دوستان ولټوي. اوس وار وار سید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، ځکه چې کېدای سي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورکشوي عزیز یا دوست هم وي.
زما نوم رحمت الله دی، عزیز الله کرم زیم په نورلا په نامه. دا دوه کاله کېږي زما یو ورور کې د مارو د ژوند هېڅ پته نهشته. که هر ګران عزیز ورور په دې اړه باندې ما ته څه پته معلومات راکړي نو ډېر ښه به وي. زما د موبایل نمبر 0323 2 3 4 1 5 5 2 3. دا زما د موبایل نمبر دی 0323 2 3 4 1 5 5 2 3.
د هلمند ولایت مسکله د ولسوالۍ څخه دا اعلان کوم چې د سیلاجان او د غلام کازی او د جمجان او د رانکلا او د سیجان ور دي. دا د خپل کور څخه نادرته شوی دي. د ګریش او د لشکرګاه په مابین کې د خپل وسایل سره نادرته شوی دي. که چیرې دا اعلان د خپل اوري او یا بل اوري په دغه شمېره کې انسان وي 0 7 5 5 5.
السلام علیکم، ګل محمد خبرې کوم. د اشاره کې غزیرا د سوالی نه زما یو څه زیدا چې ورګ ده نن نه دې خدمت کې سید عالم په نوم یار چاته معلومات دې په دغه شمیره دې زما ته زنګ وي 0 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
سلام علیکم نظر عالم خبر کوم د کابل ولایت خګجبال وسلی وسدین کایما او وګ شوا د شپونم د شیر علی را او کچاته معلومات یو څوک یا مرګری دوستان زما واز او خو دغه شماره د موږ سره تماس کیشي 0519 1 3 1 1 2 بیا یو زلی وایما 0519 1 3 یو یو او دو و سلام.
سلام علیکم، زه محمد شکری د لوګر ولایت د مرکز خدی عالم څخه خبرې کوم. ما یو ورور نامه دی ګل احمد چې 14 کاله کېږي ناراره کسوی دی. د ده په اړه څوک معلومات لري ماته دې په دې اړه معلومات راکړي. ما ته دې په دې نمبر زنګ وهي 0 4 1 4 2 4 2 8 بل نمبر ده 0 1 8 9 4 2.
از دل آمان ورایت دی با تخل و مشواری که گوش دقنین محمد جان خبر کنی. یعنی دور کازید که با سید آباز میگی و دلکاری که سبم لری. تیر یعنی کال رایش نادر کرا. که چا تا ایده دی نوری دی جوندی تا معلوماتی و منتا دی بده علام بر زنگ بوهی. سید پر وایا دریش پیتا اتایشت اتاسا و دری پانزور. شمیر دیا تکرار اومد. سید پر وایا دریش پیتا اتایشت پروفیسور دری پانګوس کپو دو پانګوس او دری پانګوس دا شمارو باندې شمیره باندې اړ کې ونی شي. بس زه به ډیره مهرباني یو سلام په مخه خل.
سلام علیکم، زه مخوند خبر کوم تلند کابل څخه نه مشم کاکا خل نه دره کې مو دیس خنه دره کې دیس مش خنه دره کې بل معلومات نه لري سره نه المن ولا سنجن ولا فال کرد ولا فاری معلومات ته نه ته دی د کوم معلومات چې په کوم څه شي یا په کوم کلی کې اوسېږي نو درک نه لرو. ما د پلار نوم یم، له نظر احمد د کاکا خیل نومونه دي، له عبدالوهاب ملا بورجان ملا لالی امیرجان دغه نومونه دي، د نیکه نوم دي عبدالرحمن. نو که چېرې نور دوستان اوري یا کاکا خیل ملا مړی له بجوندي خو درک نه لرو، یا زامن اوري کوم نور دوستان اوري ورته ودي وایي، او یا د ازادي ورځ ټلیفون وکړي. زموږ ټلیفون شمېره ده 0 15 8 8 1 9 8. سلام علیکم.
السلام علیکم، جاوید خبرې کوم د کونړ ولایت څخه. زما یو د ترځوی ته اقبال نمیږي اصلا د کونړ ولایت سیدونکی دی. د پلار نوم یې اسمار خان دی او تر نوم یې عبدالله دی. تقریبا 10 کاله کېږي چې د کابل ولایت د سیمنی څخه نادرکه شوی دی. که چېرې اقبال یا د هغه ملګري زما غږ اوري نو زموږ سره دې په دې اړیکې وکړي او خپل شرینې دې ترلاسه کړي. دا ټلیفون شمېره 0 5 9 9
تقریباً موٹر سارا نوئی موٹا تقریباً گم یا سیکھی گزرے کالم پو مر کے دا جو خان وزیر نوی کی کچا تھے معلوماتی دغه شمیره د موږ ته زنګ وایي 0 5 8 2 8 9 3 0. شماره بیا ور تکراروم 0 5 8 2 8 9 3 0.
بختیار بختور سید مهدا کابل ولایت د سروبي دلو سوال د بینه کول شي کړه تاسو سره تماس کیږي. زمها یو ورک عجز د عبدالقدوس په نامه تر کې دا د اتمسکاره کیږي چې ورک سوی د نجیب الله په د داخل نجیب الله په وخت کې د ده په اړه که چاته معلومات وي ماته د بدلان شمېرو شمېره زنګ وایي 0 5 8 2 8 9 5 5. کار چې د ده په اړه ماته معلومات را کړي زه به $5000 شیرینی ورکړم.
سلام علیکم، زه ګل محمد د هلمند دلی په لاد وشدن کرزما د کاجی په نامه د لوی درجه ښکاله کیږي د ایران باندې خپل فشار کې دی. اربع نو د پاین د درک لري د غورونه یو انتظار دي چې عبد الله او عبد الولی او محمد ولی کدی دا ځکه خپل نو یې ماته دی په دغه کې مرزا خو یې سپر و ی سلور سلور ات ن اشپل سلور سلور شماره یو ځکا سپر و ن سلور سلور ات ن اشپل سلور سلور اربع سلما ور کدغه سړی یې ما په لاس راکړي ورنا سره راکړي یو تک افغاني د دې جزه د ازادي رجوی نه نه مننه. السلام علیکم،
زه د غزنی دی ولایت یم، په دې ول سوالی یم د ګډلو د کلی اوسیدون کایم. ما یو کلیوال ده د سمد نمیږي چې دا څنګه شپه د کیږي چې دا نه د کتاب د په کابل کې نو کې په هټ لا هر ځای معلومات دې مو د دې بدیش مې راځم ګورږي. پر وا سه پر وا نه سلور سلور اته نه اته درې سلور. و سلام وکرم.
زیادی که تا ولایت ترزیر و لسوال اینا سانسی زامت کنم ما یاو دی ترزوی اتا آزاد کنم دی اتا ولایت که تا دون از کیزی سنا داره کتاوی او خوشانش کرده که هر چه تای معلوماتی باتی که دیوش میره زنگو ایسی پر واقع دول اش سال اصلا کنم سلو سلی
سلام علیکم
زمان یو زی چیز او راجیت که نامه بانی نیگری او زی کاریم پزل کریم لکامی او شیدن که ام دنگرار لکامی او دا تقریبا دا دو کلب اینگری دا ورک تی لکابل که پوری چرخینا کچالا دو پر قوانی ارچه تا معلوماتی نو پدق نمبر زمان تا مصر اعتباطی نیسی صفر و عطا صفر سلو نه سلو سلو پیزو عطا دیر شکره دا زادی رادونا
عبد المجید همدار په هلمند ولایت تنارستاج ولسوالۍ سره تا ته پیغام کېږم. زما یو تامه زوی دی، دوست محمد نومېږي. دا نه کاله لس کاله کېږي نادره کوي. دا میرجان اکا زوی دی. هر څوک د دغه دوست محمد په باره کې معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره ټېلیفون وکړي. 0-9-9-4-9-2-2-3-2-8-3 یو وار بیا د ټېلیفون شمېره
9-9-4-9-2-2-3 ما سره دې په دې لمر زنګ وي صفر وایا نه دېرش دېرش پنځه سوه پنځه نوي بس ډېر مننه غواړم
السلام علیکم من احمد زیر جلال آباد نه ما یو په جلال آباد څخه نظر کې شوې ده چې تاسو نامه چې تاسو معلومات یې نو په څیر د موږ په لور چې پر وسه وایې ولا ساتل د شپې ته وخت لا جایزه دی وخت
سلام علیکم زه د پرابل له بلګ نه ولڅاری چکا وې سیدم کې زمان ماجی محمد نعیم دې زما وزیر دې وکاله کې وی شورب شي وګو کون دې یا بابا دې خبره باندې سر نه خلاصې وی کچيري دې دغه پاس معلومات دې ماته دې په دغه لمبر زنګ کې چې په باور وښه کار نه یې اته اته و شپر اته دغه نمبر دې ما ته زنګ وی
زما یو راو احمد درغنی دا غنی خلونو لفعلنا هو تکاله کیږي چې ورښو ولاد محمدین تاسو ته من دې په اړه معلومات دې داخله راځي چې په کومو کې او د خپل ځله کوانې شرینی ترلاسه
زړه اوس نه احمد بن الوان ولایت د مرجی ولسوالۍ کوچنی ازدا اوسیدونکی يم زما د اکا زوی د ګل محمد فنامه د عبد الوهاب زوی د حاجی نظر اکا المسی تقریبا د اتل سکالو دی د اصحاب تکلیف درلودی کوټی ته دیوالی وو د افتخار اسپتال سره ورکسوی دی تقریبا شل شپې کیږي موږ هیله کوو که په پاکستان کې که په افغانستان کې چا پیرا کړی وي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکې ونیسي 0-1-0-6-5-5-8-5-1 یا دې په دغه شمېره سره اړیکې ونیسي. 0104 1 3 5 4.
ہلو السلام علیکم، زه ولی جان د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د جیکار د چور کلی څخه خبرې کوم. زما ورور دی په نامه د محمد نبی جان چې د عبدالغفار زوی دی په کومه چې ځای دی دا څلور کاله کېږي د کندهار پر سیمه نه که څه وایي که څوک د نبی جان په اړه معلومات لري او یا د خپل زما دغه اوري په دغه لمبه ما ته زنګ وکړي. 0104 1 3 5 4. لمبه یې ور بیا تکرار 0104 1 3 5 4.
ہلو السلام علیکم، زه حیات الله نیازمند د کنر ولایت د مرور ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو تره دی په نامه د ولی جان، 5 کاله کېږي چې ایران ته تللی او بېدرکه شوی. چاته پته یا زما اواز په خپله اوري؟ ما ته دې شمېره زنګ وکړه. 0104 1 3 5 4. وسلام.
که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0004 1 2 1 4 1 5.